السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه صفی الله ستان ایگزام تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوریدا پښتو خبرونه تر 3 بجو دوام کوي چې دوی منیمایي تر ډیره د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړي شوی او په تخنیکی چارو کې را سره ملګری دی عبید الله عبید په خبرونه کې وایي چې افغان سناتورانو په حکومت کې مقرره د لیاقت په اساس نه بلکې د اړیکو په اساس وبللې د کندوز ورسته حال هم درکو خو په سر کې خبرونه په بهرنی خبرونو کې چې ورسته پری یوري ایران نن اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې تازه جوړ شوی د لری واټن وشتون کې توغنده په بریا سره آزمویلې ده د ترکیه د پلازمینې انقره د پرونی حمله د قربانیانو مړی نن خاورته سپارل کیږي دا ټول ورسته خو اوس د افغانستان خبرونه ناجیه صاحب تراوروي
په سر کې د مهمه خبرونو سره ټکی او رایه د کابیسا د تګاب ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې وسلوال طالبان د دې ولسوالۍ انګړ محاصره کړی او تګاب بازار ته رسیدلی د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د بلخ په سرحدي سیمو کې د الماس سلور پونم پوزي عملیات نن پای ته رسیدل او د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د کابل ښار په ننني انتحاري حمله کې درې ملکیان ټپیان شوي دي د خبرونو تفصیل د کاپیسا د تګاب ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو وایي چې وسلوال طالبان د دې ولسوالۍ انګړ محاصره کړی او تګاب بازار ته رسیدلی دي دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه له بلې خوا د کاپیسا د ولایتي شورا رئیس محمد حسین سنجی تاییدوي چې د ولسوالۍ په بازار کې جګړه روانه ده خو ویل چې ولسوالۍ د افغان ځواکونو په کنټرول کې ده د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د بلخ په سرحدي سیمو کې د الماس سلور پونم پوزي عملیات نن پای ته رسیدل د دغه ولایت د امنیه قمندانې د امنیت امیر عبدالرزاق قادری نن ازادي رادیو ته وویل چې د پوزي عملیات 15 ورځې د مخه د بلخ ولایت په چهاربولک زاریه چمتال او نهر شاهي ولسوالیو کې پیل شوی وو د خبره چې یاد عملیات په لرو پرتو سیمو کې د دولت د مخالف وسلوالو د پټنځایونو په منځوړلو او د نهر شاهي ولسوالۍ په مربوطاتو کې د وطن ترهګرو په نیولو سره پای ته رسیدلی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ترکیې په انقره ښار کې روسي انتحاري حملې غندلې او د تروریزم په وړاندې د سیمه ییزو او نړیوالو هیوادونو پر ګډې مبارزې ټینګار کړی دغه وزارت د ترکیې په مرکز کې روسي حملې غیر انساني عمل بللی او ویلي چې د افغانستان حکومت په دې غم کې د ترکیې له خلکو دولت او د قربانیانو له کورنیو سره ځان شریک ګڼي د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې همداراز ویل شوي چې افغانستان هم له یادو ستونزو سره مخامخ دی او هره ورځ د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې قرباني ورکوي د ریپورتونو په اساس د ترکیې په مرکز انقره کې پرون دوه غبرګو چاودنو لږ تر لږه 90 کسان وژل او په لسګونو نورې ټپیان کړل او د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د کابل ښار په ننني انتحاري حمله کې درې ملکیان ټپیان شوي دي د دې ښار امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې د دې موټر بم حملې هدف د برتانوي ځواکونو د موټرو کاروان و خو په خبره یې هغوی ته مرګ ژوبلن نه ده اوښتی دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له سالی محمد سالی اورئ
ایران نن اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې تازه جوړ شوی د لری وټن وشتونکو توغنده په بریا سره آزمویلې ده د ایران دفاع وزیر حسین دهقان ویلي دا د ایران لومړی لری وټن وشتونکو توغنده دی چې هدف ته تر رسیدو پرې رهبری او کنټرول یې د ایران فارس خبری اژانس د دې توغندي عکسونه هم خپره کړي چې اماد نومیږي د دغه توغندي د هدا اکثر مسافې او نورو قابلیتونو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي تر اوسه څرګنده نه ده چې دغه توغندی کله ازمویل شوی دی له ایران سره په اټومي موضوع تر موافقې وروسته د ملګرو ملتونو په یوه پریکړه لیک کې له تهران غوښتنه شوی چې د بالستیک او هود راکټونو په برخه کې د کوم فعالیت نه کوي چې د اټومي وسلې د لیږد ظرفیت لري د ترکیې د پلازمینې انقره د پرونی حمله د قربانیانو مړی نن خاورو ته سپارل کیږي پرون په 2014 کې 95 کسان وژل شول او 215 نور ژوبل شول د ترکیې مشرانو د تروریستي حملې بللې دي چې د دغو 14 مسؤلیت نه دی منلی خو د ترکیې صدر اعظم احمد داوود اوغلو ویل ګمان کوي د دوی زورورې 14 به ځنوژونکي حملې وي شغلی اوغلو چې پرون په انقره کې یو کانفرنس خبري کولې وویل چې د دغو 14 له کبله په ټول هیواد کې درې ورځنۍ ماتم اعلان شوی
د
یو ویله ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر خبرو وروسته مو په هغو چاودنو کې د وژل سویو ملکیانو پولیسو او سرتیرو لپاره د درې ورځني عمومي ماتم د اعلان پریکړه وکړه. زما په عقیده موږ به د 8 میلیونو خلکو احساسات منعکس کړو چې د تروریزم خلاف دي. دا مهمه نه ده چې دا په دې ډله کومه راځي او څوک په نښه کوي. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان دغه چاودنې وغندلې او یو ناوړه پیښه یې وګڼله. دغه چاودنې په هغه سیمه کې سوي چې په پام کې وه د حکومت او کرد سخت دریځو ترمنځ د شخړې د حل لپاره د سولې لاریون پکښې وسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د تاوتریخوالي پر زیاتېدو ژوره اندېښنه وښوده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره په جلا ټلیفوني خبرو کې ښاغلي کیری ژر تر ژره د امن د ټینګښت له هڅو خپل ملاتړ څرګند کړ. د اسرائیل پولیسو پرون په غزه کې دوه فلسطینی ځوانان د نشوتو په لړ کې ووژل. تر دې پیښې وړاندې دوه فلسطینیانو څو اسرائیلیان په بیت المقدس کې د چړې په ګزارونو وژلي وه. اسرائیل وایي د دغه هیواد جنګي الوتکو په غزه کې د حماس ډلې د وسلو جوړولو دوې فابریکې په نښه کړې دي. د اسرائیل د پوځ په وینا د بریدونه نن سهار وختي وروسته له دې وڅول چې د غزې له جنوبه پر اسرائیلو څو راکټونه وویشتل شول. روغتیایي سرچینې وایي د اسرائیلو د جنګي الوتکو په یوه حمله کې یوه فلسطیني ښځه له خپلې لور سره یو ځای وژل سوې ده. د امریکا دفاع وزارت وایي امریکا او روسیې د سوریې په هوایي قلمرو کې د پیښو د مخنیوي په اړه خبرو کې پرمختګونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې دواړه هیوادونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد په سوریې کې جلا جلا پوځي عملیات پرمخ بیایي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان وایي د ویډیوي کانفرنس له لارې پر اونیو خبرو 90 دقیقې دوام وکړ. د دفاع وزارت مطبوعاتي مسؤل پیټر کوک په یوه اعلامیه کې وویل دغه بحثونه مسلکي او تر ډیره د خوندیتوب د لارو چارو پر عملي کولو متمرکز وه. چارواکي وایي په وروستیو کې روسي الوتکو د امریکا یوې بې پیلوټ الوتکې ته نږدې الوتنې کړې دي. د امریکا پوځ چې د تېر کال راهیسې په سوریه کې پر اسلامي دولت ډله یا داعش بمباري کوي په وروستیو کې مجبوره سوی د ځینو ستونزو د مخنیوي لپاره خپلې هوایي کرښې بدلې کړې. روسیه هم په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخ کړی دی. او مصر له فرانسې سره یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې مصر له فرانسې دوی مسترال ډوله جنګي کښتۍ رانیسي. دغه جنګي کښتۍ په اصل کې د روسیې لپاره ډیزاین سوې وي خو د اوکراین په شخړې کې د مسکو د رول له کبله فرانسې له روسیې سره هغه تړون فسخه کړ. دغه تړون پرون د فرانسې د صدر اعظم مانویل والس لخوا په قاهره کې لاسلیک شو. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند دوی اونۍ مخکې اعلان وکړ چې له خپل مصري سیال عبدالفتح السیسی سره د جنګي بیړیو پر خرڅلاو موافقې ته رسېدلی دی. دغه جنګي بیړۍ چې هر یوه 14 سرخې الوتکې 4 ساحلي بیړۍ او 14 ټانکونه لېږدولی سي په 2011 میلادي کال کې روسیې د 1.4 میلیارد ډالرو په ارزښت د یوه تړون له مخې د جوړولو فرمایش ورکړی و.
دا خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ وی پانه کې هم کتلای شئ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د امریکا دفاع وزارت وایي امریکا به د کندوز د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ له مخې د نغدو پیسو مرسته وکړي. د کندوز څخه د وروستیو راپورونو له مخې په دغه ښار کې کور په کور تالاشي روانه ده او ویل کېږي چې 4 امنیتي حوزې بیرته فعالې شوې دي. همداراز اورئ چې مشرانو جرګه وایي په حکومت کې مقررې د اړیکو له مخې کېږي.
هغه مقرریږي کې کومندان امنی مقرریږي، والی مقرریږي، رئیس امنیت مقرریږي. دا هغه څوک مقرریږي چې د ډاکټر صاحب افغانی کمپاینران دي یا د ډاکټر صاحب عبدالله.
د هماره چې د ترکیې د پلازمینې انقره د پرونی حمله د قربانیانو مړی نن خاورو ته سپارل کیږي. او د پروګرام دوی منیمایي هم روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ځانګړې شوې ده. د پینټاګن یا د امریکا دفاع وزارت وایي امریکا به د کندوز د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ له مخې د نغدو پیسو مرسته وکړي. پینټاګن په کندوز کې د بسترحه د ډاکټرانو پر روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي بمبارد له امله له زیانمنو شویو سره د نغدي مرستو خبره په داسې حال کې کوي چې تر اوسه پورې په دې اړه د ناټو او افغان حکومت څېړنې نه دي بشپړې شوې. تفصیل نوریاس نوري ورکوي.
له امریکا دفاع وزارت وایي هغو کورنیو ته به د خواخوږۍ له مخې نغدې پیسې ورکړي چې په کندوز کې پر یوه روغتون د هوایي بمبارد په نتیجه کې خپل عزیزان له لاسه ورکړي یا ټپیان شوي دي. سباندې یو اونۍ مخکې په کندوز کې د بې سرحده ډاکترانو پر روغتون د امریکایي ځواکونو په هوایي بمباري کې د دغه روغتون د کارکوونکو او ټپیانو په ګډون لږ تر لږه 22 تنه مړه او په لسګونو نور ژوبل شول. دغه ټولنې ویلي چې 3 کارکوونکي تر اوسه لا دره کړي. د پینټاګون ویان پیټر کاک د شنبې په ورځ وویل چې د دغه پیښې په اړه یو اقدام چې دفاع وزارت یې کولی شي دا دی چې هغو ملکي وګړو ته چې په دغه بمباري کې ټپي شوي او هم د دغې پیښې د قربانیانو کورنیو ته د خواخوږۍ له مخې نغدې پیسې ورکړي. امریکایي ځواکونو د تېرې شنبې په ورځ چې افغان امنیتي ځواکونو له وسلوالو طالبانو د کندوز ښار د بېرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي وو پر دغه روغتون بمباري وکړه. د بې پولي ډاکترانو ټولنې هغه ادعاوې چې وایي وسلوالو طالبانو په دغه روغتون کې سنګر نیولی وو او پر افغان امنیتي ځواکونو یې ډزې کولې رد کړې دي. د بې سرحده ډاکترانو ټولنې ویلي چې د بمبارد په مهال وسلوال طالبان په روغتون کې نه وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بې پولي ډاکترانو له ټولنې څخه د دغه پیښې له امله بخښنه غوښتې ده، خو د بې پولي ډاکترانو مرستندویه ټولنې پر خپلې غوښتنې چې د دې پیښې په اړه د یوه بې پرې نړیواله څېړنه ترسره شي ټینګار کړی دی. د افغانستان پر حکومت سربیره ناتو هم ویلي چې د دغه پیښې په اړه څېړنه کوي. د پینټاګون ویان زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالات به د دغه روغتون ترمیم لپاره هم پیسې ورکړي. د پینټاګون ویان پیټر کاک وویل په افغانستان کې امریکایي ځواکونه صلاحیت لري چې د خواخوږۍ له مخې په دغه پیښه کې له زیانمن شوو سره نغدي مرسته وکړي او هم د دغه روغتون د رغولو لپاره پیسې ورکړي. هغه زیاته کړه چې دغه ځواکونه به له زیانمن شوو سره کار وکړي چې د نغدو پیسو یوه مناسبه اندازه معلومه کړي. د پینټاګون ویان دا هم وویل چې که اړتیا یا مناسبه وي دفاع وزارت به له کانګرس څخه د اضافي صلاحیت غوښتنه وکړي.
راپور کې مو اوریدل چې د امریکا دفاع وزارت ویلي امریکا به د کندوز د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ له مخې د نغدو پیسو مرسته وکړي. اوس به هم مرشو کندوز ته. البته د کندوز امنیتي چارواکي وایي دغه ښار څلورې امنیتي حوزې بیرته فعالې شوې او د ښار ډېره برخه د افغان ځواکونو په کنټرول کې ده. ویل کېږي چې افغان ځواکونو کور په کور تلاشي لا هم جاري ساتلې او تر اوسه پکې 8 وسلوال نیول شوي. همدا اوس سره د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان په مستقیم ټلیفوني تماس کې دی. آریان صاحب، مهرباني وکړئ په کندوز ښار کې وروستی حال څه دی؟
څرنګه چې ټول ته معلومه ده دوهنۍ کېږي د کندوز ښار د جګړې په میدان اوښتی ده او دلته درنه جګړه جریان لري. خو د کندوز د امنیت قمندان محمد قسیم جنګلباغ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو تېره شپه هم په دې ولایت کې تصفیې عملیات پیل کړي وو چې دغه تصفیې عملیاتو په نتیجه کې دوی توانېدلي دي د کندوز ښار ډېره برخه د خپل کنټرول لاندې راولي. د بېلګې په توګه د چلدختران سیمه، همدارنګه د خاکنۍ سیمه، د کوټې ګرد سیمه او د چلامزار سیمه، همدارنګه د کندوز چوک څخه نیول شمال لوري تر امام صاحب بندر پورې او لودیز ختیځ لور ته د خان آباد بندر پورې دغه سیمې تعقیب کړي دي. دوی ویل چې په سیمه کې عملیات لا هم جریان لري. د هغه په وینا چې دوی توانېدلي د کندوز ښار څلور او زی بیرته فعاله کړي، اولته امنیتي ځواکونه هم ځای کړي.
بله آریان صاحب، په خپله کندوز ښار کې اوس هم د ډزو غږونه شته نشته او د مرګ ژوبلې په اړه څه راپورونه دي؟
د کندوز ښار په اوس هم لا تړلی ده، داسې دوکانونه نه دي خلاص، خو ځای ځای داسې یو یو دوکان خلاص دی او د خلکو تګ راتګ هم ډېر کم ده. خو د ډز غږ ډېر کم اورېدل کېږي له بعضې ځایو څخه، او همدارنګه خلک هم دولت څخه غوښتنه کوي چې باید ډېر ژر دغه ښار ته سیف شي او دوی خپل سیمو ته راوګرځي.
وروستۍ پوښتنه، ویل کېږي د کندوز په لرو پرتو ولسوالۍ لغې ډلې چاردره او دشت ارچي او دغو ولسوالیو کې طالبانو مرکزونه جوړ کړي، دا خبره تر کوم ځای حقیقت لري؟ او دا چې مثلا هغوی هلته بیرته ترینینګ ځایونه هم جوړ کړي، روزن ځایونه چې د نورو جګړو لپاره آمادګي ونیسي، دا خبره څومره حقیقت ده د کندوز په ولایت کې؟
څنګه چې په دغه خبره خو په خوا د کندوز په خالي چارواکو هم رسنوي ته ویلي چې د کندوز د شرچي ولسوالۍ همدارنګه د ګلتېپې سیمه، د چاردرې سیمه دغه د طالبانو له مهمو پټنځایونو څخه بلل کېږي او هلته دوی تربیوي مرکزونه لري. خو د ځایي اوسېدونکو په وینا څوک چې د کندوز ښار ته نږدې چاردره ولسوالۍ همدارنګه د ګلتېپې سیمه د طالبانو له حضور څخه نوې تصفیه شوي، د کندوز ښار ته به لا هم د طالبان احتمالي ګواښونه متوجه وي.
بله، د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان کور ودان ژوندي اوسې و مریدل چې په کندوز کې په کندوز ښار کې تصفیوي عملیات هم روان دي، کور په کور تلاشي هم شته او اته وسلوال نیول شوي. او د ویلو د چې د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې په دغه جګړه کې تر اوسه پورې ل پیل نتروسه پوری 1500 وسلوال مخالفین وجل شوی او شپک سو څو او څو باندې شپک سو نور مخالفین ټپیان دي دوی همدار زوی چې د خار ډیری بخي برته نیول او هڅه کوي چې خار په بشپړتګه ډیر ژر تصفیه کړي خو په فراه ولایت کې نن د کندوز ولایت د جګړو زپلو لپاره د مرستو د ټولولو په موخه کمپاین پیل شوی دغه کمپاین چارواکي وایي چې د فراه د اوسیدونکو ټولې مرستې به پر خپل وخت د کندوز ولایت زیانمنو کورنیو ته ورسوي دغه کمپاین دوه ورځې دوام کوي نور حال فراه نه زموږ د خبریال احمد شاه فطرت په راپور کې
د نجم یا د افغانستان د مسلمانو ځوانانو بنسټ په فراه ولایت کې د خیمې په درولو سره د کندوز ولایت د جګړو زپلو سره د مرستې راټولولو دوه ورځنی کمپاین نن پیل کړ دغه کمپاین د مسلمانو په خبره موخې د کندوز ولایت د جګړې زپلو سره مرسته او خواخوږي ده په فراه ولایت کې د نجم مسؤول خدای رحم همت وایي چې دغه کمپاین په ترڅ کې به نقدي او غیر نقدي مرستې د کندوز ولایت د جګړې زپلو لپاره ټولې کړي دغه په خبره تر اوسه ډېر کسان دغه خیمې ته د مرستو ورکولو لپاره راغلي دي همت زیاتوي دغه مرستې به وروسته د یوې ځانګړې کمیټې لخوا د کندوز ولایت جګړې زپلو او بې ځای شویو کسانو ته ورسیږي
موږ په دې برنامه کې د عوامو څخه کومکونه ټولو مالي کومکونه او البسه او نور امکانات چې دا به کابل ته لیږو د کابل بیا د کندوز ته رسول کیږي د هدف د دې برنامې دا دی چې افغانان سره پوسه شي ټول افغانان سره یو دي متحد دي او یو د بل په غم سره غمګین کیږي او یو د بل په درد سره درمن کیږي
له بلې خوا بیا کسان چې دغه خیمې ته د مرستو ورکولو لپاره راغلي هم دا یو نیک ګام بولي او وایي افغانان ټول سره یو دي او باید د یو بل په غم خواخوږي څرګند کړي
مادتین دی د فراه اوسیدونکی یم او موږ غواړو چې د کندوزیانو سره عام مالي مرستې وکړو عام نور وسایل د کمپال او د کالو او د نورو وسایلو د قبیلې مرستې ورسره وکړو ځکه چې د هر افغان دا ایماني وجیبه وظیفه ده چې باید خپل د خلکو سره خپل کومک وکړي چې د دوی لاسګیری وسي او د دوی سره همکاري وسي
احمد احمدی باشنده فرا فعلا معلم هستم بنابر عزیز پیامبر سلام انسان ها همه از یک جسم واحد هستند کندوز کابل فرا یا هر گوشه دنیا که است جز رعایت انسانی و جامعه انسانی است و ما به نوبه خود بالاخره اظهار همدردی میکنیم به طریق این کار با مردم کندوز
اټکل کې چې دا کمپاین پته است که به زیات اندازه پیسې او نور توکي د کندوز ولایت د جګړې زپلو لپاره په فرا ولایت کې ټول شي په دې وروستیو کې د جګړې له امله د کندوز ولایت څخه په زرګونه کورنۍ بې ځای شوي او په ډیر بد حالت کې په نور ولایتونو کې ژوند کوي چې انساني مرستو ته هم سخته اړتیا لري
و موریدل چې په فرا کې خلک د کندوز له جګړې زپلو سره د مرستو د ټولولو په هدف یو دورزنه کمپاین پیل کړی دی اوس به هم د کابل چاپ د رسنیو تکتنه واورو چې اسدالله لودین لوستي البته په دغه چاپی مطبوعاتو کې نن تر ډیره پورې د سولې په پروسې او همدارس د کندوز د جګړې په اړه مطالب لیکل شوي
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې په اړه د پاکستانی چارواکو روسیو څرګندونو او د کندوز د جګړې اغیزو ته ځانګړي کړي دي د سولې ټینګښت د ګاونډیانو تشه ژمنې نه بلکې د هغوی صادقانه عمل غواړي دا د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی په سرمقاله کې راغلي چې پاکستانی چارواکو په دې وروستیو کې بیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړیتوب ته چمتووالی ښودلی خو د سرمقالې د لیکوال په خبره دا تشه ژمنې دي د ورځپاڼې په باور ولسمشر اشرف غنی ویلي که ګاونډي هیوادونه ورسره د سولې په برخه کې صادقانه همکاري ونه کړي نو د ملګرو ملتونو سازمان او د اسلامي هیوادونو کانفرنس ته به د سولې غوښتنه ورسوي سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې پاکستان د جګړې د دوام لپاره له سولې سره د مرستې په نوم وخت ضایع کوي په مطلب کې راغلي وروسته له دې چې پاکستان د تروریزم د ملاتړ په برخه کې په نړیواله کچه بدنام شو اوس د ځان د سپیناوي لپاره دا هڅې پیل کړي چې د افغانستان له سولې سره مرسته کوي د مطلب لیکوال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان دا خبره راخیستې چې ویلي دي که کابل او طالبان وغواړي پاکستان چمتو دی چې تر منځ د خبرو منځګړیتوب وکړي د مطلب لیکوال ویلي پاکستان په داسې حال کې له افغانستان سره د سولې په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکوي چې د افغان چارواکو په خبره د کندوز جګړه د پاکستان د پوځي جنرالانو لخوا رهبري کېدله ویسا خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي که پاکستان په خپله خاوره کې ترهګر وځپي پر سولې به ورسره بحث وکړو په مطلب کې د ارګ د چارواکو په حواله لیکل شوي چې پاکستان باید له ترهګرۍ څخه هغه ډول تعریف ولري لکه د خپل هیواد لپاره چې تعریفوي. او په پای کې افغانستان ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د کندوز د جګړې اقتصادي اغیزو باندې تبصره کړې او لیکلي دي چې د کندوز جګړه هر ورځ خصوصي سکتور ته $3 میلیونه زیان اړوي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاستئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2.6 منځنۍ څپه او FM 103.5 باندې خبرونه کوي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي په حکومت کې مقررې د وړتیا او لیاقت په اساس نه بلکې د اړیکو له مخې کیږي. یو شمېر سناتورانو د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې په دې اړه اندېښنه ښکاره کړه او ویې ویل ولسمشر او اجرایه ریاست غواړي خپل پلویان په تندو وګماري. په ورته وخت کې د حکومت اجرایه ریاست مرستیال ویان دا خبره ردوي او وایي چې تر اوسه په حکومت کې ګمارنې د پوهې او مسلک له مخې شوي دي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
که څه هم د ملي وحدت حکومت مشرانو ژمنه کړې وه چې په حکومت کې به ګمارنې د وړتیا مسلک او کاري تجربې له مخې کیږي، خو د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي چې حکومت یادو معیارونو ته پام نه دی کړی. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد علي مزیدیار چې د یک شنبې په ورځ د جرګې د غونډې مشري کوله وویل چې په حکومتي ادارو کې ټاکنې د قوم، سمت او ډلې له مخې کیږي.
متاسفانه که با مقرری ها
له بده مرغه په مقرری کې سلیقوي، سیاسي، سمتي، قومي او ګروپي چلند کیږي. متاسفانه دا ستونزه شته. موږ هیله لرو چې حکومت په دې برخه کې پام وکړي، د چا تر فشار او تاثیر لاندې رانشي.
ښاغلی زیدیار د بیلګې په توګه د تخار د پوهنې د ریاست موضوع یاده کړه چې 2.5 میاشتې مخکې ورته محمد اکرم اندیشمن وټاکل سو، خو تر اوسه د مقرری امر نه دی راغلی. د دله خبرو داسې ښکاري چې دا پوس هم ممکن چارواکو خپلو خپلوانو ته ورکړی وي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي هم په حکومت کې د سمت او ډلې په اساس د مقررو خبره کوي او وایي چې ولسمشر او اجرایه رئیس هڅه کوي چې خپل پلویان په مهمو څوکیو وګماري. د دې جرګې غړی لطف الله بابا وایي
مقرریږي کې کومندان امنی مقرریږي، والی مقرریږي، رئیس امنیت مقرریږي، دا هغه څوک مقرریږي چې یاد ډاکټر صاحب افغاني کمپاینران دي، یاد ډاکټر صاحب عبدالله دغه دوه مکتوبه چې زما په لاس کې دي، دا مطبوعاتي موږ چې یو په 15 تاریخ باندې یو معرفي کوي او په 14 ورپسې بل ته بل لیږي.
هغه زیاته کړه څو ورځې وړاندې د ننګرهار امنیه قومندانۍ د امنیت آمر یو کس وټاکل سو، خو په سبا یې بیرته له دندې لرې سو. دا په داسې حال کې ده چې د ملي وحدت حکومت مشرانو ویلي و چې په مقرر کې به وړتیا، لیاقت او مسلک په پام کې نیسي. که څه هم جمهور ریاست تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته وویل تر اوسه په حکومت کې ګمارنې د پوهې او مسلک له مخې شوي دي.
د ملي والی حکومت لپاره د مقرریو معیار د کار لپاره تر اوسه د خلکو وړتیاوې، د هغوی کاري تجربه او کاري ساحه وه. ټولې مقررې پر همدې معیار سوي دي، د همدې معیار له مخې نورې مقررې هم کیږي.
که څه هم د ملي وحدت حکومت څو ورځې وړاندې یو کلن سو، خو لا هم د دې حکومت کابینه نه ده بشپړه سوې. د چارو کارپوهان په هیواد کې وروستۍ نامنې ته په کتو وایي چې د دې ټولو پیښو علت په حکومتي ادارو کې د ناپوهو او غیر مسلکي کسانو په دندو ګمارل دي. دوی سپارښتنه کوي چې حکومت باید هغه کسان په دندو وګماري چې وړتیا او ښه تجربه ولري.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې. تاسو ازادي راډیو اورئ. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، د کاپیسا د تګاب ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي وسلوال طالبان د دې ولسوالۍ انګړ محاصره کړی او تګاب بازار ته رسېدلی دي. د کاپیسا د ولایتي شورا رئیس محمد حسن سنجي هم تایید کړه چې ولسوالۍ په بازار کې جګړه روانه ده، خو ویل چې ولسوالۍ د افغان امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده. همدا اوس د کاپیسا ولایت امنی قمندان پاسوال عبدالکریم فائق له موږ سره په مستقیم ټلیفوني تماس کې دی. پاسوال صاحب، مهرباني وکړئ د تګاب وروستی وضعیت ښکاره وایئ. څنګه دی هلته واقعا هم جګړه روانه ده او که څنګه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خپل سلامونه او احترامونه تاسو او د افغانستان ټولو شریف خلکو ته، په خاص ډول د کاپیسا شریف او مجاهدو خلکو ته وړاندې کوم. دا اوس زه خپله فعلاً د کاپیسا ولایت د تګاب په ولسوالۍ کې موقعیت لرم. دا تبلیغات کې دشمن سار یو هڅه کړې وه سار پر اته بجې چې زموږ یو پوسته چې د ولسوالۍ پر اطراف کې ده هغې پستې باندې یو فشار راولي. هغه بالاخره د پولیسو د خوا څخه دشمن په شا وتنبول سو، نور نه ولسوالۍ ته داخل شوي دي، نه په داخل د ولسوالۍ کې جګړه ده. دا اوس سار څه تر دې اوس پورې ولسوالۍ کې هغه نور قوتونه د اردو هم دي په ډېرې ایمانداري او متانت باندې ټول پرسونل د خپل موجودانو څخه دفاع کوي. صرف د لسای په ولسوالۍ کې موږ دوه ورځې مخکې د دښمن د خاص پر ولسوالۍ حمله وکړه. درې څلور واره حمله وکړه. ډېر سخت مرګونه ګوزارونه یې ولیدله. دښمن د دې موټرو څخه زیات تلفات ورکړه. بالاخره هغوی هم په شا وتښتېدل.
پاسوال صاحب، له ډېره وخته راهیسې په تګاب کې دغسې مخالفین موجود دي. بالاخره د دغوی د له منځه وړلو لپاره یا د تصفیې په خاطر هم کله عملیات شوي دي. ولې دغسې همیشه تګاب په یو ناامن ځای باندې بدل دی او همیشه همداسې ناامن پاتې دی؟
دا باید بدبختانه ووایم چې دا جګړه خو تپل شوې جګړه ده. موږ روسیه هم تګاب دغه وخت خارجي قوتونه وه تر دې اوسه پورې یو څه بیا هم نه دی. موږ کوشش کړی دی چې چار اطراف کې داسې کړي چې دا امنیت کې شامل کړو، یعنی امنیت یې تضمین کړي. موږ سره اوس د دغه 15 کاریو خلکو چې د چارکلا ته تر تګاو ولسوالۍ پورې د عمومي سړک خواته دا کړي پرتي دي. هغو کې هم پولیس مالي ایجاد کړي دي، خلکو واضح کړي دي. امنیت عام اسان تامین دی. یو سپور دی چې بدرا ورته وایي، هغه د بدرا په ساحه کې طالبان یو څه شته. ولې موږ په دې کوشش کوي چې باید هغه ساحه هم د طالبان د منګولو څخه آزاد شي.
بله، پاسوال صاحب کور ودان ژوندي اوسئ. د کاپیسا امنیه قومندان مل پاسوال عبدالکریم فائق چې په ژوندۍ ټلیفوني تماس کې له موږ سره خبرې کولې. البته نن سهار ویل کېده چې د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې وسلوال طالبانو د ولسوالۍ انګړ محاصره کړی. هغه څه چې د کاپیسا امنیه قومندان ردوي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیې د پلازمینې انقرې د پرونۍ حملې د قربانیانو مړي نن خاورو ته سپارل کیږي. پرون په 2014 کې 95 تنه ووژل شول او 245 نور ژوبل شول. د ترکیې مشرانو دا تروریستي حمله بللې او د نړۍ رهبرانو دغه حملې په کلکو ټکو غندلې دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله جزئیات له صالح محمد صالح څخه اورو.
د ترکیې دولتي اژانس وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته ټلیفون کړی او د وروستي پیښې له کبله یې ورسره خواخوږي څرګنده کړې ده. د ترکیې اناتولیا خبري اژانس د ځینو چارواکو په حواله چې نمونې نه د اخیستل سوي راپور ورکړی چې اوباما ویلي امریکا به د ټوریزم په وړاندې په مبارزه کې د ترکیې تر څنګ ولاړوي. سپینې ماڼۍ دغه حملې غندلې او یو وحشتناک تروریستي برید یې ګڼلی دی. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم اردوغان ته د خپل خواخوږي پیغام لیږلی دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی بیا ویلي چې ترکیه باید دغو بریدونو ته په پام سره یو موټی پاتې سي. بلخوا د کردستان د کارګر سختریز ګوند یا PKK په ترکیه کې د چریکي فعالیتونو د درولو اعلان کړی دی. دې ډلې دا اعلان پرون وکړ او وایي جنګیالي به یې داسې اقدامات نه کوي چې په ترکیه کې د نومبر د لومړۍ نیټې د عادلانه انتخاباتو مخه ونیسي. د PKK په اعلامیه کې د پرونیو چاودنو یادونه نه ده سوې. دغه ګوند چې یو دېرش کاله مخکې یې وسلې اخیستې د کردانو لپاره یو خپلواک دولت غواړي. دې ډلې پرون وویل چې د راروانو پارلماني انتخاباتو په درشل کې به د ترکیې پوځیانو په وړاندې خپل بریدونه ودروي. په انقره کې پرونۍ چاودنې په هغه سیمه کې سوي چې په پام کې وه د حکومت او کرد سختریزو ترمنځ د شخړې د حل لپاره د سولې لاریون پکښې وسي. هغه لاریون چې کرد پلاوه او کین اړخو سیاسي ګوندونو تنظیم کړی و مخکې تر دې چې هغه چاودنې وسي لغوه سوی و. راپورونه وایي پولیسو د چاودنو په ځای کې خبرداری ورکړی و چې د لاریون د قهرجنو برخوالو د خپرولو لپاره به هوایي ډزې کوي. پرون ناوخته بیا په زرګونو کسان په استنبول کې راغونډ سول. د حکومت پر ضد شعارونه ورکول او حکومت یې په انقره کې په وروستیو بمي حملو تورن کړ. د ترکیې حکومت دا تروریستي برید ګڼلی او ویلی دی دا پیښه به څیړي. د ترکیې د سیکولر جمهوریت غوښتونکو ګوند مشر کمال کیلیچ در اوغلو پرون په انقره کې خبریالانو ته وویل دی غواړي په دې اړه په حقایقو پوه سي. لکه څنګه چې موږ اورېدلی د تلفاتو شمېر بیخي زیات دی. موږ نه غواړو ارقام وړاندې کړو خو دا ډېر زړه ګوژنوونکی شمېر دی. موږ اورېدلی چې دا دوی ځانوژونکې حملې وي. موږ غواړو په حقایقو پوه سو. زه نن نه غواړم کوم مشخص څوک په دغو بریدونو کې په لاس لرلو تورن کړم. د دغو بریدونو له کبله د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ترکمنستان ته خپل رسمي سفر لغوه کړ. ټاکل سوی و دی سبا په هغه سرمشریزه کې برخه واخلي چې د آذربایجان او ترکمنستان مشرانو هم پکې ونډه درلوده. ترکیه د پیښو د قربانیانو د درناوي په خاطر په دغه هیواد کې درې ورځنۍ ماتم اعلان کړی دی.
سوله
او ملي یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه نیمې بجې سوې. ناجیه صافی سټوډیو ته راغلې څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي. له هغې وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مه هیروئ.
د کاپیسا د تګاب ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې وسلوال طالبان تګاب بازار ته رسېدلې. د کاپیسا د ولایتي شورا رئیس بیا تاییدوي چې د ولسوالۍ په بازار کې جګړه روانه ده، خو وویل چې ولسوالۍ د افغان امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده. د بلخ چارواکي وایي چې د بلخ په سرحدي سیمو کې د الماس څلور په نوم پوځي عملیات په لرو پرتو سیمو کې د دولت د مخالفو وسلوالو د پټنځایونو په لمنځه وړلو او د نهر شاهي ولسوالۍ په مربوطاتو کې د اووه ترهګرو په نیولو سره نن پای ته ورسېدل. په افغانستان کې د امریکا سفارت وایي داسې راپورونه یې ترلاسه کړي چې د حکومت وسلوال مخالفین غواړي په کابل کې د یوناما او یا د ملګرو ملتونو پر نورو اړوندو ادارو ډله ییز او د موټر بم حمله وکړي. د ترکیې د پلازمینې انقرې د پرونۍ حملې د قربانیانو جسدونه نن خاورو ته سپارل کېږي. پرون په 2014 کې 95 تنه ووژل شول او 215 نور ژوبل شول. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د تاوتریخوالي پر زیاتېدو ژور اندېښنه څرګنده کړې.
د سلام پړانی کول سره په مخکې د هیواد اقتصادي خبرونو ته د افغانستان د کرنې وزارت مسؤلین وایي چې له تیر یو کال راپدې خوا د کابل ښار په شمالي ولسوالۍ کې کرنیز محصولات 40% ډېر شوي دي. د کرنې وزیر اسدالله زمیر قرباغ ولسوالۍ ته په خپل سفر کې وویل چې د دغو حاصلاتو زیات اندازه د دغو ولسوالیو انګورې چې بهرنیو بازارونو ته هم ورکېږي. بلخوا د دغو ولسوالیو باغداران د حکومت نه غواړي چې دوی ته د کشمشخانې او د حاصلاتو د خرڅلاو لپاره مارکیټونه جوړ شي. د لوګر ولایت د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د کرنیزو محصولاتو د ډیروالي لپاره د اوبو رسولو یو سیستم جوړ کړی دی. د دې ولایت د کرنې رئیس همایون عمر ازادي راډیو ته ویل چې په دې وروستیو کې حکومت د یوې غیر دولتي موسسې په مرسته یو شمېر ویالې جوړې کړي چې له دې سره کرنیزو ځمکو ته د اوبو رسولو چارې ګړندۍ کیږي. ښاغلی عمر وایي چې دوی په دې ترڅ کې د 250 ویالو د جوړولو پلان لري چې یو شمېر یې بشپړې شوي او یو شمېر نورې جوړېږي. داود نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنی اثار سره د ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 35 افغانۍ یو دېرش پله، یو یورو 2 افغانۍ یو 45 پله، یو پوند 9 افغانۍ یو 40 پله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ یو 15 پله، د اماراتو یو درهم 10 افغانۍ یو 15 پله، زر اندي روپۍ 900 افغانۍ او زر ایراني تومان 1310 افغانۍ.
یا د ژوند شتمنۍ
سلام بر تمام شنونده های رادیو آزادی به برنامه صحت خوش آمدید. من فرشته ندا باز هم میزبان شما هستم در این برنامه. شنونده های عزیز، امروز روی یک مشکل یا یک نوع بیماری صحبت میکنیم، یعنی بیماری روانی که اکثر مردم در افغانستان از این مشکل رنج میبرن. بله دوستان عزیز، در این برنامه دکتر صاحب بشیر احمد سروری مسئول دپارتمنت صحت روانی وزارت صحت عامه در استودیو با ما هستند تا در مورد از این بیماری معلومات بدن. شما هم اگر کدام سوال دارین در این مورد میتونین با شماره های 0782-755-0799-2035 در تماس رو و سوالاتتان را از دکتر صاحب پرسان کنین. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد از این که مشکل روانی با بیماری روانی چی تفاوت داره یک صحبت مفصل کنین، بعد از سوال های بعدی خود مطرح میکنیم.
تشکر فرشته جان، با استفاده از فرصت میخوایم به تمام هموطنان خیش سلام و احترامات خود برسانم و خوش هستم که ما شما در مورد صحت روانی به مناسبت روز جهانی صحت روانی سال 2015 این فرصت داریم تا با متنای خود شریک بسازیم معلومات. سوال بسیار خوب فرمودین که قسمت مشکل روانی و مریضی روانی باید یک کمی واضح شود که این مفاهیم از هم چه تفاوت داره و یا کدام کتگوری افراد در این ردیف میان. به خاطر که اکثر از طریق خود رسانه های اشتباه بار میشه که اونا تعداد ارقامی را که بعضن ما وزارت میگیم اونا یا در جمله مریضی روانی یا در جمله مشکل روانی حساب میکنن و به مردم نکاس میدن. ما مشکل روانی به او حالتی میگیم که فرد هنوز مریض نیست و میتونه که او تا اندازه زیادی به زندگی و کار بار خود ادامه بده، اما دوچار یک مشکل در زندگی است که شاید ریشه او مشکل در اجتماع باشه، اما ناراحتی در فکر و ذهنش ایجاد کنه، و یا شاید ناراحتی در ذهن و فکرش باشه و پیامد و تاثیرش در اجتماع باشه. به همین خاطر چون این مسائل روان و اجتماع در هم تنیده است، ما به این مشکل میگیم مشکل روانی اجتماعی. انواع از این مشکل در تمام جوامع انسانی فراوان است، چه پیشرفته است چه عقب مانده است، و انواعش در وطن ما عبارت از همین است که اینجا جنگ است، مثلا بیکار میشه مردم، عضو فامیلی خود از دست میده، خشونت های خانوادگی است، خشونت تفاوت های جنسیتی است، سبک زندگی است، فرهنگ های و رسوم ناپسند و اینا است که همه روزه مردم به یک تعداد چلنج ها و مشکلات مواجه میسازند. مثلا ناکام میمونند مکتب، ناکام میمونند پانتون، یا ای که به پانزه دلخانه میرسند، ازدواج های ناخواسته است، ازدواج های قبل از وقت است، اینا همگی افراد به یک نوع چالش و مشکل میکشانه که گفته میشه که فرد دچار یک مشکل است و ناراحت هم از این خاطر است. امکان داره فرد سردرد شوه، خواب خوب نداشته باشه، خوراک خوب نداشته باشه، تمرکز نتونه، به امور زندگی رسیدگی نتونه، خلقش دق باشه، مضطرب باشه، پریشان باشه، اما مریض نیست.
بله. چی وقت چی زمان اینا مریض میشن بالاخره؟
فاصله بین مشکل روانی اجتماعی و مریضی روانی میشه کوتاه باشه یا میشه دراز باشه. و این به دو عامل مربوط است. یکی به قدرت تطابق فرد با مشکل که مهارت فرد نشان بده که چقدر ای آدم توانایی مبارزه با مشکلات داره، و دوم به ماهیت مشکلی که در بیرون وجود داره و فرد چلنج کده. مثلا یک کسی اگر در یک کلاس در یک سال ناکام میمونه، و یک کسی که دفعتن در ازدواج ناخواسته با یک تفاوت جنسیت سنی بسیار زیاد مواجه میشه، ماهیت مشکلشان فرق داره. به این خاطر با در نظر داشته همین دو عامل میشه که یک فرد تای چند ماه از مشکل به مریضی بره و یا چندین سال وقت بگیره تا اینکه به مریضی بره.
زنده باشین دکتر صاحب. یک دوست ما به اسم توکلی از ولایت دایکندی روی خط هستن. سلام علیکم.
سلام علیکم.
روزتان بخیر. تشکر، سلامت باشین. بفرمایید.
سلام باشین. دکتر صاحب محترم، این مایشه‌های اصلی بدن پشت تا پا کار نکنم تداوی شده رو تر سایی بگویم.
سال متوجه نشدیم، دوباره میشه مطرح کنید؟
محترم، مریض داریم، من مایشه های اصلی بدنش کمکار است، یعنی ضعیف کار میکنم. اگر تداوی شده بگویم علتش چیست، تداویش چیست؟ اگر
شما چند سال هستین؟
تقریبا 40 سال هست.
خب، هنوز جوان هستین. چون این معضله مربوط بخش عضلی و اسکلتی میشه که زیاد به ارتوپیدی و ایها ارتباط میگیره، و موضوع بحث ما امروز مریضی های روانی و مشکلات روانی است، و ما هم مقدر در ارتوپیدی ماهر نیستیم تا ای که سوال شما را جواب بدیم. بنام میشه که دیگه که یک دکتر ارتوپیدی مشوره.
بله. زنده باشین دکتر صاحب. روی عوامل شما صحبت کردین که این عوامل سبب میشه که فرد از مشکل روانی به بیماری روانی مبتلا شون. امی بیماری روانی بیشتر نزد خانم هاست یا نزد آقایان؟
تقریبا در هر دو جنس. در بعضیش نظر به جنسیت و عوامل فرهنگی و چیزا در بعضی مریضی ها در زن ها زیاد می باشه و بعضی در مرد ها زیاد می باشه، اما تجربه که در جهان در قدر وقت بوده از جمله مریضی های روانی افسردگی در خانم ها زیاد است. به این معنی که تنها در افغانستان زیاد است، در اروپا و امریکا هم افسردگی در خانم ها زیاد است، به خاطر که در اونجا هم در اکثر حالات همی برداشت وجود داره که زن جنس دوم است و حاکمیت زندگی پیش مرد است و بالاخره تصمیم گیری اصلی مرد است، و اونجا هم بر ضد زن خشونت میشه و زن همیشه تابع باید باشه، و در صورتی که تو نباشه بازن جنجالای میخیزه که فشارش سر زن میه. افسردگی در زن ها زیاد است در تمام جهان و در افغانستان هم است، و استراب و دیگه حالات نزد مردا زیاد است، به خاطر که شیوه کار و سبک زندگی مردا اونا را به استراب و تشویش وامی دارد، چون اونا باید مخارج پیدا کنن، زندگی را پیش ببرن، مسئولیت دیگر را بگیرن، و امو نقش تاپ و یا بلند از زندگی مسئولیت دیگر را به دوش از یام گذاشته. بنان اینا وادار به این میشن که فکر کنن، تشویش کنن در ای باره، نگران باشن در ای باره، و اما بعضی وقتا علما ای را میگن که مردا به نسبت یک جنس مرد هستن و خود بیشتر با غیرت میگیرن، بعضی وقتا انکار میکنن از وجود افسردگی. در غیر از او افسردگی در هر دو جنس زیاد بوده، مردا هم زیاد است.
زنده باشین دکتر صبح. یک دوستم با اسم عبدالولی روی خط هستن. بله سلام علیکم. چه
ما مفصل
فکر میکنم تماسشون قطع شد اصلا. بله دکتر صاحب، شما اشاره کردین به افسردگی. تفاوت افسردگی پس با بیماری روانی چیست؟
بیماری روانی یک عنوان بسیار کلان است که در تحت بیماری های روانی به صدها مریضی می آید. یکی از اون مریضی افسردگی است. دیگه
در افسردگی چی حالت می داشته باشه مریض؟
در افسردگی معمولا خلق افسرده، دقیقیت، غمگینی و حالت شبیه بیچارگی و حالت ناامیدی به مریض رخ میده و در این حالت اکثرا چیزی که بسیار کلیدی است غمگینی است.
تشکر. یک دوست دیگه ما به اسم محمد قاسم زواک از ولایت هلمند روی خط هستند. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
برادرم او رادیوی تان صدایش کم کنین، بعد از او سوالتان مطرح کنین. بفرماین.
بله محمد قاسم زواک از ولایت هلمند.
خوش آمدین به برنامه، روزتان خوش. بفرماین.
پرسیدن از ما بخپل نوراخی ده چه پرسر می انتزیه شه او چول پر می دردی دکتر هم ناسی اصاب گولی را کردی خوبی هم واس پرسر می واسم درد گیر کرده وقت سه وقت چه او چوب مستم خوش بود که بخپل دیگه شه دکتر سم درد پشتانه.
دکتر سم کنم سوال ندارین؟
قرار است دیده اینجا باید پرسان کنیم یا راجع کنیم به یکی از کارمنده ده اونجا؟
نمیفهم مشوره که دارین برشون بتین.
میشه بگوین که از چقدر وقت شما این تکلیف ها رو دارین؟
بله قد شد فکر میکنم تماس شون. یک مشوره برشون بتین
به یه برادر یه مشوره رو میتیم که چون مریضی های روانی در اکثر حالات خیلی پیچیده است و مریضا چیزایی را میگن که برای مریضا بسیار مهم است مثل درد، اما دکتر چیزایی را میپاله که برای تشخیصش مهم باشه مثل غمگینی. برای از اینکه سوال جواب درست صورت بگیره، ما در هلمند در کلینیکایش دکترها را آموزش دادیم و همچنان مشاورین روانی اجتماعی در پهلوی دکترها در کلینیک ها موجود داره و در شفاخانه ولایتی هم. نظر ما ایست که اینا برای از اینکه یک اسسمنت و یک ارزیابی صحیح شوند مراجع کنن به اون کلینیک نزدیک خود و خود از نگاه روانی یک دفعه ارزیابی شوه، بعد دیده شوه که آیا کدام مریضی است یا کدام مشکل است.
سلامت باشین دکتر صاحب. بازم یک برادر ما به اسم امان الله چک زای ولایت هلمند روی خط
هستم. سلامت داده که دلته په کورنۍ موږ یو مریضی لرو چې هغه زنانه ده، هغه د اعصابو رګونه یې داسې وپړسېږي، نو څه دوایې په کړي دي او ګټه نه کوي چې دا د اعصابو ګولۍ ونه خوري، خوب نه ورځي، په دې علاج سره کم وکړو.
دا څو کلن دي؟
تقریبا دغه 20 کلنه به وي ډاکټر صاحب.
20 کلن؟ څو کالونه داسې مریض دی؟
څو کاله څه تقریبا یې دوه درې کاله کېږي به زه دغه اعصابو تکلیف لري، سونه هم وایي پر اعصابو ډېر فشار راشي او بعد بیا د اعصابو رګونه چې دا ډاکتران ته وایي څه دي، دوی وایي وپړسېږي د سر رګونه، نو اوس هم چې ته دغه اعصابو ګولۍ ونه خورې خوب نه لري. بس
یو خوب نه لري، نور څه مشکل لري؟
یا بل مشکل نه، څه دغه مشکل
یوازې خوب نه لري، داسې خو نه ده چې اعصاب
زرکانه دونې خبره شي بس پر اعصابو بد بوی راشي
په غوسه کېږي. مجرد دی که متاهل؟ مجرد دی که متاهل؟ وعده یې کړی ده؟
وعده
یې کړی زما کوچنی. تاسې چېرته اوسېږئ؟
هلمند ولایت.
نه کوم ولسوالي کې؟
خپله په ښار کې.
په ښار کې دغه څه شفاخانه ولایتي ته یاري بوز هلته رواني مشاور پیدا کړه، هغه ته یاري کېنوه چې صحیح د ارزیابي وکړي او وویني چې مشکل په ځوان کې څه دی او یا مریضي که مریضي کوم مریضي ده.
دغه څه دلته کوم ډېرې دوایې به کړي ګټه نه ده کړې، کوټې تنګې ولې ډېرې دوایې به کړي ګټه نه ده کړې، نتیجه نه ده ورکړې، څو ټپاله مالته بې ولې
نه داسې دي چې اکثر رواني ناروغیو ځان ته کورس لري لکه شپږ میاشتې، نه میاشتې، کال، دوه کاله، نو ډاکټر هم به ویلی وي زم د توصیه کوم چې دا کورس تکمیل کوي چې حد اقل که دا خفګانی شپږ میاشتې تداوي لري او حد اقل که دا تشویش او نگرانی هغه هم شپږ میاشتې تر نه میاشتې تداوي لري. تاسو دا دوا حداقل شپږ میاشتې ورته ورکړئ، بعد له شپږ میاشتو د ارزیابي کېږي چې وضعیت څنګه دی.
زنده باشین دکتر صاحب. بازم فکر میکنم یک دوست ما روی خط هستن، میشنویم که اینا چی صحبت دارن. بله بله، سلام علیکم.
سلام علیکم،
خوب هستین؟ خوش آمدین به برنامه. از کجا به تماس شدین اسمتان؟
ولین به کابل زده توسر تماس نیولی.
خوش آمدین، بفرمایین مشکلتان رو بگوین.
مننه، من از تاسو دی خسته برنامه نم بس دغه زده استرس برم هر وقت که دی موضوع تر دی سکر کم، خصوصا دغه وضعیت افغانستان چه وسته کمی نام یو کم دازم ام این سما دره نتی دی چه زده سم فامیل سر خبری و کم دوستان سر خبری و کم یکی تکر طرفم کابل که شهرک آریا که
کمولوس والی که
شهرک آریا
شهرک آریا
شهرک آریا
تنو بیخی خجایی که تا دست که دیگه چه یا کلینیک یا روانی شفاخانی تا یاری لالشه یا روانشناس تا سایی ارزیابی که یا بگوری چه مشکل چه شایدی یا دی آقا مشکل پحساس بنده تا تا یا تداوی برابر که.
دکتر صاحب صحبت از قطع شد، ولی من حرفای برادر تایید میکنم. بخاطر از اینکه اکثریت اوقات ما دم چه همچ شرایط زندگی میکنیم، یعنی غیر از اینکه مراجعه به دکتر، خود آدم چطور میتونه خود تلقین بده که از حالت بیرون شوه، یا خانواده چقدر میتونه نقش داشته باشه؟
بله، این بسیار خوب گپ است. از اینکه در نان تیار بخوره آدم ماهی گیری را یاد بگیره که هر روز خودش
بله
ماهی بگیره برای خود نان پخته کنه. ما ممیره میخواهیم در استراتژی خود.
دکتر صاحب روی موضوع بدن صحبت میکنیم. برادر ما خانزاده از ولایت هرات روی خط هستن. بله
سلام علیکم، رو خوش آمدین شما. تنم خوب هستی؟
تشکر، سلامت باشین. شنونده همیشگی ما، خوش آمدین به برنامه.
سلام خود به دکتر صاحب تقدیم ندار خوشی.
سلامت باشین، تشکر.
بخار من دارم
سوال من دکتر صاحب میکسان که تکلیف دوانی داره بعد جوانه تو راک میخده خود گپ میزنه ایتو دست میزنه و گب میزنه، آیا یم تکلیف روانی است یم از اثر تکلیف روانیه؟ تکلیف روانی با مرور زمان با باله شست چیزی جسمی که مندازه به جسم زی چی توان میرسانه؟ آیا ایتو یک روزی میشه اگر تدرسه ای به طرف دیوانگی هم بره؟ نمیشه حالا اگر دکتر سر جو به تخلی میره بنه بره.
سلامت باشین آخوندزاده سر، بشنوین از طریق رادیو.
تشکر آخوندزاده صاحب. من باید بگویم که ای که هر یکان نفر گپ میزنه امکان داره تکلیف باشه، امکان داره نباشه، اما اکثر کسایی که مصروفیت زیاد دارن و یا در زندگی کاربارشان زیاد است و یا راستی مشکل دارن، میشه بعضی وقت در وقت راه رفتن در وقت شیشتن با خود محاسبه کنن، با خود پلان بسنجن، با خود راه حل بسنجن که یک میتود بسیار خوب است برای افراد. ما توصیه میکنیم و تقدیر میکنیم که اونا همیشه در این فکر باشن که راه حل پیدا کنن مشکلشان. شاید اگر دلیلی باشه این صحیح است، مریضی نیست، اما بعضی وقتا بعضی مریضی های بسیار شدید روانی صحبت که میکنن اون ناشی از مریضیشان است، یعنی اونا یک صدای میشنوند به گوش خود و در جواب ازو با او صحبت میکنن، در او صورت این مریضی است. که فهمیدن هر دو حالت ضرورت به این داره که آدم با فرد با خانوادش بشینه صحبت کنه، دلیلش پرسان کنه که چرا. اگر فهمیده شد که با خود محاسبه و سنجش میکده این کار خوب است، در صورتی که او سر به خود با کدام آواز صحبت میکده باشه باز ناشی از مریضی از او است. در قسمت دوم که مریضای روانی بالای جسم تاثیر داره یعنی بله یقینا، وقتی که ما مریضا رو میبینیم اونا اکثرا نمیگه ما مریضی روانی داریم، اونا میگن که ما سردرد هستیم، ما خواب نداریم، ما پای درد هستیم، ما اشتها نداریم، ما معده ما سوخت داره یا ای گپا. اینمی تاثیرات مریضی روانی سر جسم است که مریضا ایره به زبان خود میگن، ولی ما باید پیدا کنیم که عاملش کدام مسئله روانی است. در قسمت دیوانگی اینطور شواهد نیست که هر مریضی روانی بالاخره منجر به دیوانگی شوه، یعنی کسی که افسردگی داره اگر غمش نخوره آخر دیوانه میشه، کسی که استراب داره غمش نخوره آخر دیوانه شوه، اینطور نیست. مریضایی که یعنی بسیار شدید باشه ما به او چه میگیم سکیزوفرینیا یا سایکوزیس یا به اصطلاح عامیانه برش جنون میگن، اونا مریضای بسیار شدید است، از اول هم تو میبازه، وقتی که پیدا شد به مشکل است و تا آخر هم تو میمونه. این مریضی ها رو مردم که اصطلاح مناسبم نیست برش دیوانگی میگن، ما توضیح میکنیم که دیگه به یه رقم امراض دیوانگی نگویند، بلکه میشه که بگویند مریضی شدید روانی.
شدید روانی. برادر ما عبدالحیات خاکسار از پروان روی خط است. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
برادر خوش آمدین به برنامه. مو صدای رادیوتان کم کنین، بعد از او سوالتان رو بگوین.
خیلی سلام علیکم. سلام علیکم. از امیر رادیوتان رو ترکم
خوش آمدی برادر به برنامه، بفرمایید.
بخیر باشید دکتر صاحب. ما دا بختنه ما ول چې درای څنګه پوسی چې نه دا رواني مرغی با تاسو ایم او څنګه تکیل کې څه خو نه من زای ګونه څه قوی یعنی څنګه هغه مې نه خیر ستې خو بنه نه څه 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 پوسی دا راته دا زه وخت کې است چې ما چې نه پیګم دا ولې چې دې ګل څه هغه مشخص معلوم نه یو کاپیان را تخمو دې دا ما هم څنګه دا وکړنه.
فکر کنم منظورشان یه بود که چطور کار کنیم که مریضی روانی ما رو نگیره
و چطور مصاب میشه یک نفر.
مریضی روانی تو عامل یگانه نداره که ما بگوییم که مثل دیگه مریض یا میکروب باشه یا عامل دیگه باشه که او را بگوییم که جلوگیری کنن. مریضی روانی حاصل سالها چیزی است که ما در گذشته تیر کردیم و یا سر ما به زور تیر شده و حاصل از این است که ما در کجا زندگی میکنیم، در کدام جغرافیا زندگی میکنیم، در کدام فرهنگ زندگی میکنیم. ما رسم و رواجای خوبم داریم که برای صحت روانی ما خوب است و مریضی رو وقایع میکنه. ما رسم و رواجای خرابم داریم که صحت روانی ما رو متاثر میکنه و ما از این خاطر مریضی روانی میشه میراثی باشه که ما از پدر و مادر و بالاتر از او ارث آورده باشیم و هم ناشی از این نابسامانی است که در دست ما نیست، مثل جنگ، قیمتی، بیکاری. بنان عوامل مریضی روانی یکی در وجود خود ما میباشه که به شکل ارثی است که ما ممکن داشته باشیم، دیگش از بیرون سر ما تحمیل میشه و سومش هم تقدیراتی است که به دست ما نیست. مثلا کسی پدر و مادر خود از دست میده، این چیزی است که او به دست خودش نیست و کسی که باز والدین خود از دست میده در کلانی امکان ازی است که به او به مریضی مختلف روانی دچار شوه. بنان ولی به اهتماماتی وجود داره که ما مریضی روانی را وقایه کنیم و وضعیت صحت روانی را بهبود ببخشیم. از دو جمله ما میشه بگویم که بهبود صحت مادر، مراقبت مادر در دوره حامله داری، تغذیه مادر، تربیت اطفال، برخورد خوب با اطفال، خانواده با هم صمیمی زندگی کردن و وضعیت صحت، تغذیه خوب داشتن، اقتصاد خوب داشتن،
اینا خوب است.
تعلیم و تربیه و معارف، اینا همگی برای صحت روانی ما خوب است.
سلامت باشین دکتر صاحب. یک کشنانده همیشگی ما احمد شاه جان از کابل روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام فرشته جان. احمد شاه هستم. شما فرمودین امکار کشنانده دائمی شما. سلام به دکتر صاحب میمون. یک تشکر از نیت شده که واسه
تشکر احمد شاه جان.
زنده باشه فرشته جان. دکتر صاحب ما در جریان روز در میشوبه در دفتر بسیار خوش میباسم و کارهای خواهد بسیار نرمال توش میبرم، اما اصلا وقتی که میرم در خانه اگر امرای همکارم بسیار سمیمیسیم بسیار خوش از شوبه در خانه میرم وقتی شب اما بسیار خواهی نارام میبرم و میبیخی تر و خواهی تو دیگر خون در از خواهی بیرار میکنم این چی مشکل است مریضی دوانی شا افرزدگی دپریشن است یه است که شما کمکی به این توضیح بدین که ما بسیار برای ما راهنمایی کنم.
ما میخواییم پس از شما پرسان کنیم که او چه عوامل است که در خانه شما جگرخون میباشین و در بیرون خوش میباشین. چرا؟
فکر میکنم تماس خود قطع کردم.
بله بر صورت ضرورت به ایست که شما یا با ما یا با کسی دیگه برای یک مدتی بشینین که شاید از توانی برنامه نیست که ما با هر نفر ده پانزده دقیقه صحبت کنیم. اما در کجا زندگی میکنن؟
در خود کابل هستم.
در خود کابل که هست. ما در کابل امکانات زیاد برای افراد داریم که در هر کلینیک برن و یا در خود شفاخانه بین. هدفی نیست که در شفاخانه شما برین حتما بستر شوین و اونجا شما مریض قلم داد شوین. یک دفعه معلوم شود که آیا شما امی حالتتان نرمال است یا مریضی است.
اول مشکل خود در خانه باید ببینن که در خانه
ولی با شما باید با لیست از امو جوابای ما بین که اولین سوال ما می خواد بود که چرا این مسئله در خانه و شب واقع میشه. نظر خودتان در این باره چیز.
بله دکتر صاحب، پیشتر قبلا که صحبت کردیم سوال ما نیمه تمام باقی ماند. در مورد اینکه یک فرد تو خود میتونه از این مشکل بیرون کنه یا مثلا نیاز نداشته باشه که حتما بره به دکتر مراجعه کنه که مشوره بگیره.
بله
در چنین شرایط
این چیزا مستلزم یک تعداد آموزش ها و یک تعداد برنامه هاست که ما باید داشته باشیم که ما به اون برنامه برنامه‌ی وقایوی میگیم و برنامه ارتقای صحت روانی هم میگیم و یک تعداد ترنینگ ها و آموزش هاست به نام ترنینگ ها و آموزش های مهارت های زندگی. در او چندین چیز است. از جمله همی گپا که میگین. مثلا در اونجا هست که مثلا چطور آدم به مواد مخدر نه بگوید، چطور مثلا قدرت مشکل گشایی را چرا هم مشکلات حل کنه با بو پرابلم سالوینگ سکل میگیم، و یک ست از مداخلات است که به یک نفر آموزش داده میشه. با یقین که ما نمیتونیم که 80-90 مهارت به یک دفعه‌ای به یک نفر یاد بتیم، اما ممالک مختلف نظر به امکانات خود یک تعدادی از چیزایی را که خیلی مهم است، مثلا فعلا در ملک ما مسئله همین مواد مخدر و اینا زیاد مهم است، مسئله ای که مشکل گشایی را مردم یاد نداره، مسئله ای که روابط با جنس مخالف و اینا کدام حدود مشخص نداره، اینی چیزا به مردم یاد داده میشه و همچنان عوامل اجتماعی عزیز یاد از طریق سکتورهای دیگه کنترل میشه، مثل وزارت معارف، وزارت تحصیلات یاری، وزارت کار امور اجتماعی، پیدا کردن زمینهای شغلی، پیدا کردن زمینهای تحصیلی، با سواد ساختن مردم، تعلیم و تعلیمات عالی رو برای مردم مساعد ساختن، ساختن سرک، ساختن خانه، محیط و پارک سبز و اینی گپا چیزایی است که به دست وزارت صحت عامه نیست، باید سکتورهای دیگه در این قسمت هم کاری کنن.
برادر ما ضیاءالحق از پروان روی خط هستند. بله سلام علیکم.
سلام علیکم. بله سلام علیکم.
ضیاءالحق خوش آمدی به برنامه، بفرمایید.
سلام علیکم. سلام علیکم دکتر صاحب، سلام و نوران دیتو متاسف او پکتنه مرد سر مزاده کچه تیستو پدا ناروغی بانی اختوی او پدی بانی پاس سال تنزکا لشپک کالاوزی بروس یعنی دوا کولی شی دیسر کومکو کیا ونی کی سن اندازه یعنی کومک کولی شی دوا دیسر
کم مریضی کی
همین وقت روانی یعنی سو که روانی ناروغی اختوی او دی بانی تنزکا کالاوزی پدا کلی بانی دوا سن اندازه کولی شی دیما دیتا کی مالی دیلی شی نیشی دیسی او
اوکی تشکر. دا پا بیا موبایی چه طول روانی ناروغی یو رقم ندی چه یو شانت سیر وکی یو یو دوات ضرورت ولری، تقریبا تمام روانی ناروغی و مختلف و تداوی ضرورت داری چه هم پکی دوایی شاملی هم پکی غیر دوایی شاملی، لکه روانی طولنیز مشاوری او روان درمانی مختلف مداخلی دی چه باید یو سلی تاوشی. خب په هر حال موږ ناامید نه یو، هر وخت چې مریض پوښتي چې زه مریض یم که پکې میاشتې تیر شوی یا کلونه تیر شوی هغه کیږي چې علاجی وشي، خو دا به هم به ما یو شدید رواني ناروغی چې دی که وخت ډیر لس کاله 15 کاله ورباندې تیر شي له هغه هم په تداوي کې جواب ورکوي، خو دا داسې جواب نه ورکوي لکه چې په اوله کلونه یې ورکوو، او خفیفه او معموله رواني ناروغی ټولو په تداوي ته ښه جواب ورکوي، که یو کال بعد لاړ شي که 15 کال بعد لاړ شي هغه تداوي ورته ښه اغېزه کوي.
سلامت باشین دکتر صاحب، اگر بسیار مختصر در مورد ازی بگیم که بیشتر افراد در کدام سن به می مشکل یا به بیماری روانی مبتلا میشن؟
بسیار سوال خوب است. اهمیت مریضی روانی در اینمی است که اکثر مریضای روانی عملات اولش در سنین جوانی و نوجوانی است، و از این خاطر باید وزارت صحت و حکومت ها در این قسمت توجه کنند که این در سنین شروع به حمله خود میکنه، که او سنین ساخت ساز فرد است، و اگر در همین سنین فرد صحتمند ماند آخر صحتمند است، و اگر در همین سن متضرر شد تقریبا تا آخر آسیب پذیر است. اکثریت مریض های روانی در بین سنین همین 15 تا 25 شروع میکنه، اگر او افسردگی است، اگر استراب است، اگر مریضی های شدید است، اکثرا همین شکارش نوجوان است و در سن نوجوانی است.
بله، یعنی افراد مسن کمتر دچار میشن.
اونا بسیار نادر خواهد بود که اولین مریضی روانی خود را در سنین بالا داشته باشند، مگر اینکه او را از نوجوانی آورده بار بار تجربه میکنن.
دکتر صاحب بسیار مختصر بگوین های اطفال هم دچار همی مشکل روانی میشن؟
کاملا اطفال 100% دچار مشکل روانی است، به خاطر که او طور یک شرایط و زمینه ای را که اطفال ضرورت داره، هیچ خانواده و هیچ دختر و بچه آموزش نمیبینه که چطور فرزندداری کنه. چیزی را که من نمیال تازه به نظر به شرایط ابزای وطن خود بگویم است که بسیار مردم موازه شنیدن که باید طفل نزنیم و باید طفل هر چی گفت قبول کنیم و هر چی کرد چیز نگوییم، که چیزی است که واردات اروپا است و اونجا این چیزا زیاد معمول است، اما در فرهنگ افغانستان مردم ما آرزو داره که طفلش که وقتی کلان شد باید او را خدمت کنه و باید او را گور کنه و باید او را ختم کنه و باید سالش را بگیره و باید به نامش بچینه و باید همیش بچه فلانی صدا شد و باز افتخار کنن، که تربیت اروپایی تقریبا هیچ چیز نمیته. اونا تربیت اروپایی است که وقتی که اینمی طفل اینمی تربیت کرده 18 ساله شد پشت کار خود میره دیگه، شاید 10 سال بعد پدر زیادش برای کی بود، که ما اینطور نمیخوایم از اطفال، اما تربیت میکنیم به همین شیوه که به این حساب یک نوع مشکلات فعلا در تمام خانواده وجود داره که یک طرز دید متضاد بین فرزندای نوجوان و فامیل وجود داره که از لباس پوشیدن تا نان خوردن تا مناسبات اجتماعی همه در تضاد است.
دکتر صاحب میشه بعد از خبرها روی ازی صحبت کنیم چون موضوع بسیار مهم بله. است. اکثریت فامیلا باید دیره بفهمن. خب شنونده های عزیز برنامه صحت ادامه داره و در بخش دوم بازم دکتر صاحب بشیر احمد سروری مسئول دپارتمنت صحت روانی در استودیو با ما هستند. حالا رسیدیم به ساعت 3